ماشي. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې په داسال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه په څوارلسو میاشتو کې له افغانستان وبخي. وزي د ناتو عمومي منشي وایي د ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه کوي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو په شوې موافقې پر هغې برخې عمل کړی چې پر امریکایي او متحدو ځواکونو به بریدونه نه کوي. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو فعال او د میدان ښاروالي ظریفي غفاري ته د زړورو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښځو فعال او د میدان ښاروالي ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت اوږد کړ. ایټالوي چارواکو ویلي په دې هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې د کورونا ویروس د خپرېوي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې بند وي. خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د دوی او امریکا ځواکونه به هغه وخت له افغانستان نه ووځي چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي. یان ستولتنبرګ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د افغانستان سولې ته یوه اوږده او پیچلې لار په مخ کې ده. د طالبانو ته خبرداری ورکړ که لاسلیک شوې هوکړې سرغړونه وکړي بهرني ځواکونه به له افغانستان نه ونه وځي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې وروسته پرون د لومړي ځل لپاره امریکایي ځواکونو د طالبانو پر اهدافو هوایي برید وکړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر چې پرون د امریکا کانګرس یوې استماعي غونډې ته وینا کول وویل چې طالبانو تر ډیره برخه د دغې موافقې هغه برخه عملي کړې چې ژمنش کړې چې پر امریکایي او د دوی پر متحدو ځواکونو به حملې نه کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د ښځو فعال او د میدان ښاروالي ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. په هغو مراسمو کې چې د نړۍ یولسو نورو ښځو ته هم د زړورتیا د جایزو په مناسبت پرون په امریکا کې جوړ شوی د امریکا لومړۍ میرمنې میلینا ټرمپ هم ګډون کړی و. میرمن غفاري د مراسمو کې وویل میدان ښار د ښاروالي په توګه دندې ته له معرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ شو، خو دې ورسره مبارزه وکړه.
When I start my job, the man at the municipal office refused.
کله چې ما دنده پیل کړه د ښاروالۍ دننه کسانو زو زما واک نه مانه. یوه ډله راغله او زه یې له دفتره بهر کړم. دوی فکر کاوه چې په دې کار سره به زما مخه ونیسي، خو زه ودرېدم او بېرته راغلم. او زما غږ اورېدل کېږي او په درناوي چلند راسره کېږي. ظریفه غفاري ته له دې وړاندې د مرګ ګواښونه هم شوي و. یولس نورې میرمنې چې سږ کال د امریکا له زړورتیا جایزې ګټلې د بشري حقونو ملاتړې او خبریالانې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار د ککړتیا د مخنیوي لپاره لنډمهاله ژمنۍ تګلاره ګټوره وه. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي پرون حکومت ته د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل د ژمي پر مهال د کابل د هوا د ککړتیا 1,360 سرچینې په کلکه څارلې دي. د میوندي په خبره په دغو سرچینو کې د ښارګوټو مرکز ګرمۍ د خښتو بټۍ ریګریشن او یو شمېر فابریکې او اصناف شامل و.
نیالګیو برنامه نیول کېدلې آماده چې څوک برنامه نیسي چیرې نیسي څوک په هغه کې سهم لري او څو نیالګي هر کال کښېنول کېږي او د هغه حفظ و مراقبت سره کم کېږي او په کومه شیوه کښېنول کېږي دا ټول معلومات مخ له دې حکم څخه موږ دا رقم منظم نه درلوده. نو دغه حکم به زموږ سره په آینده کې کومک وکړي چې موږ کال په کال یو مشخص هدف ولرو.
خغلی مایوندی اشاره د ولسمشری هغه حکم ته چې لمخې د ککلتیا د مخنیوي لپاره تازه د نیالګیو کینولو لپاره صادر کړی دی. هغه وایي چې دا یو بی ساری اقدام دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د آیرلند لوبډلې سره د شل اوریز جام لومړنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان لوبغاړو دغه جام ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه ورته کړي دي. د دغه جام درې وړه لوبې د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې پلان شوي. دویمه او درېمه لوبه د مارچ په اتمه او لسمه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان او آیرلند تر اوسه 15 نړیوالې شل اوریزو لوبې کړي چې په دې ډله کې 12 افغانانو ګټلې دي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت اوږد کړ. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې بهرانیان او آن د سعودي عربستان اتبا باید تر راتلونکي اعلانه د مکې معظمې او د مدینې منورې زیارت ته لاړ نه شي. سعودي عربستان کې د کورونا د دو مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی او سعودي چارواکو ویلي نوې پریکړه وخت په وخت څارل کیږي او خلکو ته به په اړه معلومات ورکول کیږي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دا احتمال شته چې په دې هیواد کې په کورونا اخته کسان دي ایران ته تللي وي. ایران هم د دې په ایران کې هم د کورونا ویروس پیښې مخ په ډیریدو دي. ایتالوي چارواکو ویلي په دې هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې بند وي. د ایټالیا د پوهنې وزیر لوسیا اوزلینا دا اعلان داسې مهال کړی چې په دغه اروپایي هیواد له کورونا ویروس سره په مبارزه اخته دی. هغه ویروس چې تر اوسه هلته نه اویا تنه مړه کړي دي. لس ورځې وړاندې ایټالوي چارواکو ویلو چې یوازې د هیواد شمالي به سیمه کې چې کورونا ویروس پکې د ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. د چارواکو یو شمېر په ګوته شمار ښارونه هم قرنطین کړي وو. په ایران کې هم د کورونا ویروس پیښې او له دې امله د مړو شوو کسانو شمېر په چټکۍ سره لوړیږي. ایراني چارواکو پرون خبر ورکړل چې تر اوسه 2022 کسان کورونا باندې اخته شوي او له امله 2 تنه هم مړه شوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمېر 9000 نه پورته شوی او له دې کبله د مړو شوو شمېر هم له 3200 کسانو اوښتی دی. د اروپایي ټولنې غړو د ترکیې هغه اقدام نامناسب بللی چې کډوالو نه یې د دوی په وینا د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستی دی. په یوه خبر پاڼه کې چې د دغې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تصویب کړي ویل شوي چې د اروپایي ټولنې په پولو کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی. پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا رد کړ چې ګواکې دوی له کډوالو د سیاسي فشار په توګه کار اخیستی. انقرې له اروپایي ټولنې غوښتي چې د سوریې کډوالو په برخه کې ورسره مرسته زیاته کړي. ترکیه په اوس وخت کې د نږدې 4 میلیونه سوریې کډوالو کوربنه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې به واورئ چې په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان نه ووځي. د ناتو عمومي منشوې د ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه کوي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو د شوې موافقې هغه برخه تر اوسه پورې رعایت کړې چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه نه کوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ایران کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې او له امله د مړو د مړینو شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. انتقاد کوونکي وایي یو علت دا دی چې ایراني چارواکو د دغه ویروس د مخنیوي لپاره په خپل وخت اقدامات ونه کړل. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو.
انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د انساني کرامت حق مخی غني.
په دې اړه د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې واوري او
هغه هم د ژوند نظر سره وي. ډاکټر ته او دواې ته کار چې بیا کړ کنه څه بس ټول له دا نظر له باندې سیاسر او هغه وي دي زیارت هم بوته ډاکټري دوام پیو کړ نو مشکل کې پیدا نه سو.
ته نظر په اړه د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه کې نور معلومات اوریدل شي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي دوی له افغانستان په وتلو کې بیره نه کوي. ستولتنبرګ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی د ځواکونو په وتلو کې بیره وکړي ممکن د امریکا او طالبانو لاسلیک شوې هوکړه عملي نه شي. د بلې خوا امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډېره شوې موافقه رعایت کړې ده. دغو چارواکو دا څرګندونې د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه تاوتریخوالی داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ وویل چې د طالبانو له یوه مشر سره ډېرې ښې خبرې درلودې. د هغې اشاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وه چې د سیشن بي په ورځ ورسره ټلیفوني خبرې وکړې. ترامپ وویل طالبان غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه وضعیت ښکاره کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یوه مبهم حالت ښکارندوی کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي مقابل لوری وهڅوي چې ژمنو ته یې وفادار پاتې شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دغې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. هغه زیاته کړه په دا برخه ستونزمنه ده چې دغه ډله دې دا کار وکړی شي. اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریزه او نرم دریزه شته چې د ده په باور په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري. نور امریکایي چارواکو هم پرون وویل چې پر طالبانو له هوایي بریدونو هدف دا و چې دې ډلې ته دا پیغام ورکړي چې پر افغان ځواکونو په وروستیو دوو ورځو کې زیاتې شوې حملې د نه منلو وړ دي. دغه راز ین ستولتنبرګ هم دغو حملو ته پرون په خپلو څرګندونو کې اشاره کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ لکه څنګه چې مخکې مو وویل طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې چې په نتیجه کې په لسګونو افغان سرتېري وژل شوي، او له دغو بریدونو وروسته هم امریکایي ځواکونو د طالبانو پر مورچلو د لومړي ځل لپاره هوایي بریدونه وکړل. تفصیل یې د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د لومړي ګام په توګه د امریکا او طالبانو د هوکړې هرکلی کوي، خو په خبره یې دوی پوهیږي چې ستونزې او ناهیلۍ په لاره دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دا ستونزې او ناهیلۍ به څه وي، خو دا ټینګار یې کړی چې دوی له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې بیړه نه کوي. ینس ستولتنبرګ پرون د کروشیا په پلازمینه زاګرب کې د هغه هیواد له صدراعظم سره په ګډه خبري ناسته کې وویل که دوی بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې عملي کول له ستونزو سره مخ شي. دای وایي زه فکر کوم چې اوس موږ باید وتلو کې بیړه ونه کړو، ځکه دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د عملي کولو امکانات راکم کړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې له لارې هیڅکله نه بریالي کیږي. موږ د افغان ځواکونو روزنې، همکارۍ او مشورو ته ژمن پاتې کیږو او د دوی مالی ملاتړ کوو. موږ په دې سره طالبانو ته ښکارا پیغام ورکوو چې جګړه کې برای نشته. دوی باید د خبرو میز ته کینی، رښتینې جوړجاړی وکړي او له امریکا سره هوکړه عملي کړي. ستولتنبرګ ویلي هغه مهم څه چې دوی ترلاسه کړي دا دی چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره هر ډول اړیکې پرې کوي او اجازه به نه ورکوي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کموالی او بین الافغاني خبرو ته کېناستل دوه نور مسائل دي چې د ناتو عمومي منشي مهم بللې دي. خو تیرو دوه شپو ورځو کې د افغانستان د جګړې ساړه ډګرونه بیرته یو څه تاوده شوي، او د افغان چارواکو په خبره طالبانو 15 ولایتونو کې 13 بریدونه ترسره کړي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغو بریدونو کې امنیتي ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره پرون امریکایي ځواکونو له هوکړې وروسته د لومړي ځل لپاره پر طالبانو د برید خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې وه چې دوی دفاعي برید کړی دی. له دې برید وروسته د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان له پلان سره سم د توافقنامې ټولې برخې یو په بل پسې عملي کوي تر څو د جګړې د شدت مخه ونیول شي. ښاغلی شاهین ویلي مقابل لوری هم باید د ده په ټکو د توافقنامې د ټولو برخو په عملي کولو کې خنډونه له منځه یوسي چې سرتاسري سولې ته لار هواره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د افغانستان اجرائیه مشر عبدالله عبدالله ویلي له ښاغلي خلیلزاد سره یې کتنه کې د امریکا او طالبانو د هوکړې د عملي کولو په لارو چارو خبرې کړي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا لیکلي له ښاغلي خلیلزاد سره یې پر روان سیاسي وضعیت او د بین الافغاني خبرو په تیاریو بحث کړی.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای اوس باید افغانان په خپل منځ کې سره کینی او یو جوړجاړي ته ورسیږي. حسین حقانی چې د پاکستان د ځواکمن پوز په وړاندې انتقادي څرګندونې کړي دغه راز ویلي چې پاکستان هم باید په دې پوه شي چې د طالبانو د ټول واک اخیستو خوب نشي رښتیا کېدی او باید له اخلاصه انکار واخلي. له ښاغلي حقانی سره زموږ د مشال څانګې همکار بشیر ګواښ مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د امریکایانو او طالبانو موافقه په افغانستان کې د پایدار سولې سبب کیدلی شي. هغه په ځواب کې وویل
ما همیشه ویلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا جوړجاړی د سولې لوزنامه نه بلکې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو موافقه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکایانو تر ورتګ ډیره مخکې پیل شوې ده. زما په فکر هر څه د دوی په شتون ورتپل به د افغانستان هیڅ مسأله حل نه کړي. حقیقت دا دی چې طالبان د ټولواکۍ فکر لري. دوی غواړي پر ټول افغانستان یې واک وي. دوی امریکایان لوی او قوي دښمن بولی، نو د هغوی د وټلو لپاره ورسره ځکه تړون وکړ چې د دوی په فکر لواړه دښمن سره مقابله ته پاتې شي. د دوی په نظر وړوکی دښمن د افغانستان خلک او هلته موجوده ډلې دي.
حقانی صاحب، تاسو ته ښکاري چې د امریکایانو او طالبانو دا موافقه به همداسې عملي شي؟
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی وو. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډېر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
اقلی صاحب، ځینې خلک فکر کوي چې د امریکایانو وتل په دې معنا دی چې افغانستان یو ځل بیا ګاونډیانو ته په لاس ورکول کیږي. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زما په فکر کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره کوي نو د هغه په نظر دا منطقي کار دی. هغه فکر کوي چې امریکا پر افغانستان داسې یو هیواد چې دی یې په اړه هیڅ معلومات او پروا نه لري ډېرې پیسې لګوي. خدای باید په یاد ولري چې امریکایان افغانستان ته ځکه تللي چې هلته د ترهګرو خوندي ځایونه ول. افغانستان یوازینی داسې ځای نه دی. ایران او پاکستان هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري. له افغانستانه د امریکایانو وتل به په نړۍ کې د ترهګرۍ ستونزه حل نه کړي. ګاونډیانو ته چې خپله هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري د افغانستان سپارل عجبه خبره ده. دا خو بیخي سیمې ته سوله نشي راوستلی.
تاسو حقانی صاحب، په راتلونکي کې د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ؟ دوی په غیر مستقیم ډول د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون امتیاز یا کریډیټ اخلي اوس؟
دا ډیره په زړه پورې خبره ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو لکړونو سره هیڅ تړاو نه لري. خو اوس چې طالبانو له امریکایانو سره مذاکرات وکړل نو اوس یې پاکستان د کولو کریډیټ یعنی امتیاز اخلي یا خپل نوم پرې کوي.
د دې معنا دا ده چې که طالبانو په پاکستان کې خوندي ځایونه نه لرلی نو هیڅ کله به یې دومره لویه ستونزه نه وای جوړه کړې. زما په فکر پاکستان باید له ټولو ګاونډیانو ایران، هند او افغانستان سره سمې اړیکې ولري. زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم دې سیمې ته د پخوانۍ برطانیې غوندې د کالونۍ په شان ګوري، خو دوی د دغه نظریې د عملي کولو وسایل نه لري، نو ځکه له غیر روایتي جګړو او وسلوالو په کارولو سره یې لاسته راوړل غواړي. پاتې نړۍ دا کار ترهګري بولي. پاکستان به هرومرو خپلې پالیسۍ بدلوي، ځکه چې د دوی دا ځان ښودنه پر افغانانو څه اغېز نه لري.
نو حقانی صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ د افغانستان مسله څنګه حل کېدای شي؟
I think that in the end the
زما په خیال افغانان او د افغانستان گاونډیان به په اخر کې ځان پر دې پوهوي چې طالبان خه خلق نه دي. افغانان کولای شي له طالبانو سره خبري وکړي او د سیاسي نظام برخه کړي، خو که طالبان بیا هم فکر کوي چې غواړي د ټول افغانستان باداران ووسی، نو باید پوه شي چې افغانان به د دې کار پر وړاندې مقاومت کوي.
په واشنگتن کې د پاکستان له پخواني سفیر حسین حقانی سره مرکه وه. د مشال څنګې همکار بشیر ګواخ سره کړی و.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل کلزیمای زور است کبیر
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام ورده. بیا هم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. په تیره بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي موافقې تر لاسلیک وروسته چې په لسو ورځو کې باید بین الافغاني خبرې پیل شي، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې هم ځینې خنډونه راپورته شوي. په تېره بیا د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې د شوي موافقې له مخې باید په مخکې له دې چې بین الافغاني خبرې پیل شي، د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او طالبان هم په بدل کې باید د حکومت 1,000 بندیان خوشي کړي. خو افغان ولسمشر ویلي چې دا باید د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره مخکینی شرط نه وي او صلاحیت هم د امریکا نه دی بلکې د افغانستان د حکومت دی. په اوس وخت کې داسې څرګندېږي چې د افغانستان حکومت دې ته لیواله نه دی چې د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې 15,000 د طالبانو بندیان خوشي کړي. طالبانو هم په وروستیو کې په پرلپسې پیغامونو کې ویلي چې دا د دوی شرط دی. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 په صافه وازی اورېدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. څو امریکایي ورځپاڼو د طالبانو په وړاندې د امریکا د هوایي بریدونو بیا پیلېدو ته پام اړولی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په هلمند کې د چهارشنبې د ورځې حمله پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د حملو په غبرګون کې وشوه. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دغه حمله ښیي چې په قطر کې لاسلیک شوې موافقه له خطر سره مخامخ ده. ورځپاڼه په دوام لیکي امریکایي پیلوټانو څو ساعته وروسته له هغې چې ولسمشر په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې، د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر مورچلو برید وکړ. ډونالډ ترامپ له ملا عبدالغني برادر سره په دې ټلیفوني خبرو کې هیله وښوده چې په قطر کې لاسلیک شوې موافقه به په 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي د شنبې د ورځې موافقه ځکه له خطر سره مخامخ ده چې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې حملې ودروي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي، خو اوس داسې ښکاري چې خبره داسې نه ده. طالبان ویلي تر هغو به بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي چې 15,000 طالب بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې نه شي. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې په اوس وخت کې دغه بندیان نه خوشې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبانو د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته پر افغان ځواکونو حملې له سره پیل کړې دي. ورځپاڼه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان خبره راخیستې چې ویلي دي تر چهارشنبې پورې په څلېرشتو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو شپږاویه حملې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګټ د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې له یولسو ورځو وروسته د طالبانو مورچلې د حملو لپاره په نښه شوې دي. د هغه په وینا دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز د خبرو شو شمیرو له مخې د شنبې له ورځې راهیسې چې په قطر کې موافقه لاسلیک شوې په افغانستان کې د اوو ولسي وګړو په ګډون شپږ شپېته تنه وژل شوي دي. په عین حال کې په دې موده کې څلېرش وسلوال د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه شمېرې خپلواکو منابعو تر اوسه نه دي تایید کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي نادر نعیم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي چې له دې سره په افغانستان کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې بیا هغسې کورنۍ جګړه وننښلي چې د پخواني شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته پېښه شوې وه. امریکایي ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم پر طالبانو د امریکا هوایي برید ته پام اړولی. په فایل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرې راخیستې چې ترو نیوز ته یې ویلي دوی له خپله اړخه له زغمه کار اخیستی او هدف یې د تاوتریخوالي کمېدل دي. د میلر په وینا که طالبان شخړې کمې نه کړي د ده په وینا دغه نازکه موافقه به له خطر سره مخامخ شي. د ملیټری ان ټایمز په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د سیشن بی پورې وویل چې وضعیت له نږدې څاري. ترامپ له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که خبره خرابه شوه امریکا به افغانستان ته په داسې ځواک لاړه شي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. ازادي رادیو اوري. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوې موافقې لمخې به په څوارلسو میاشتو کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه وزي. دغه راز به تاوتریخوالی کمیږي او طالبان به هم بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. خو د دغه موافقې په وړاندې ځینې خنډونه هم شته. یو شمېر کارپوهان وایي چې دا ډېره اوږده لاره په مخ کې ده په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو. اسمت ساروان دا موضوع څېړلې ده.
د امریکا د ولسمشر او د طالبانو د مرستیال مشر ترمنځ له تلیفوني خبرو راغوسته د وسلوالو طالبانو په حملو کې تر چهارشنبې پورې لږ تر لږه شل تنه افغان پوځیان وژل شوي دي. راپورونه ښیي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د موافقې له لاسلیک وروسته طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو حملو ته زور ورکړی دی. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرسیال حکمت اعظمي وایي د سولې د موافقې پر اساس باید شکیلې خواوې جګړه تیزه نه کړي.
تر کومه اندازه چې معلومات لرم دا د خشونت کمول ورځې د تفاهمنامې څخه مخکې و، بیا وروسته باید ادامه پیدا کړي تر څو پورې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. دلته دوه مسلې دغه بهیر سره د کړاو سره مخ کی. یو دا و چې د بندیانو مسله وه، دوه خبره د بین الافغاني مذاکراتو مسله وه، تر ټولو ډیر مهمه د بندیانو وه. زما معلومات دا دي چې په اول کې د طالبانو توقع دا نه و چې بندیان دي د امریکا سره بحث پر وسی. دا موضوع امریکا منځ راوړې وه او د امریکا دلایل دا دي چې موږ په دې خاطر دا د بندیانو مسله راوصل چې طالبان یو نو مجبور سي چې د افغان دولت سره مخ کړي.
له کندوز څخه د رسیدلو راپورونو له مخې طالبانو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر درو پوستو حمله وکړه چې په لړ کې لږ تر لږه لس پولیس او د اردو سرتیري وژل شوي دي. طالبانو دغه راز په اورزګان کې پر پولیسو حمله کړې ده. د اورزګان د والي د ویندوی زړګي آبیدی په وینا په دې برید کې شپږ پولیس وژل شوي او نور ژوبل دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې طالبانو وړمش په دې ولایت کې په یو شمېر سیمو کې حمله بیا پیل کړې دي. د بدخشان والی محمد سودا وایي طالبانو په کشم، تګاب، راغستان، جرم او یمګان ولسوالیو کې حمله کړې دي. خو سودا په عین حال کې وایي چې په ټولو حملو کې طالبان ځپل شوي او مړي ورڅخه پاتې شوي دي. د لوګر د ولایتي ادارې چارواکو د سه شنبې په ورځ ویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټه په برید کې پنځه سرتیري وژلي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی وویل د امریکا هوایي ځواک د چهارشنبې په ورځ په هلمند کې پر طالبانو بمباري وکړه. دا لکل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره موافقه لاسلیک شوې ده، د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو لومړنی برید دی. د امریکا د پوز ویندوی ډګروال لیګیت سانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر پوستو پر لپسې حملې کولې، نو امریکایي ځواکونو د دې لپاره چې د طالبانو د حملو مخه ونیسي پر هغوی بمباري وکړه. د زیاته کړې چې امریکا د سولې پر موافقې ولاړه ده، خو طالبان باید بې ضرورته حملې ودروي او پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې د دوحې په موافقه کې کړي دي. ډګروال سانی لیکلي، یوازې د مارچ پر درېیمه طالبانو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو 43 حملې کړې دي. طالبان وایي تر څو چې بندیان خوشي شوي نه وي، یوازې پر افغان امنیتي ځواکونو حملو ته دوام ورکوي.
یو تاسې زری وګورم په راپور کې مو د پاپنسان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند نوم اصلاح کوو سونی لګیت دی. په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ایران کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، د مړینو شمېر هم په ډېرېدو دی. دا چې ولې په دې اړه به په یو راپور کې په تفصیل واورئ. خو اوس د پاپنسان کې اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي د دوی او امریکا ځواکونه به هغه وخت له افغانستان ووځي چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي. ین ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون کړي او ویلي دي د افغانستان د سولې ته یوه اوږده او پیچلې لار په مخ کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د ښځو فعال او میدان خار خاروالي ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. میرمن غفاري په دې مناسبت جوړ شو مراسمو ته وویل د میدان خار د خاروالي په توګه دندې ته له معرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ شوه، خو دې ورسره مبارزه وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د آیرلند لوبډلې سره د شلوریز جام لومړنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان لوبغاړو دغه جام ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. سعودي عربستان د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت اوږد کړ. د سعودي عربستان خبری آژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي، بهرنیان او آن د سعودي عربستان ادبا باید راتلونکي اعلانه د مکې معظمې او مدینې منورې زیارت ته ولاړ نه شي. ایټالوي چارواکو ویلي په دې هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې بند وي. د ایټالیا چې کورونا ویروس سره په مبارزه اخته ده، د دغه ویروس له امله په دې هیواد کې 9 تنه مړه شوي دي. او د اروپایي ټولنې غړو د ترکیې هغه اقدام نامناسب بللی چې له کډوالو نه د دوی په وینا د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستی دی. پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دعوې رد کړې چې ګواکې دوی له کډوالو سره له کډوالو د سیاسي فشار په توګه کار اخلي. خبرونه تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوهنیزو پروګرامونو ته ورسیږي، سیمه ایزونه لیواله موضوع. په ایران کې کورونا ویروس مثبت پیښې او له دې امله د مړینو شمیر په چټکۍ سره په ډېرېدو په حال کې دی. انتقاد کوونکي وایي د دې ویروس د چټکۍ خپرېدو یو لوی لامل د ایران د حکومت ټکنی اقدامات دي. د کورونا ویروس په قربانیانو کې د ایران د ستر مذهبي مشرایت الله علي خامنه‌ای یو سلاکار هم شامل دی. نور جزئیات د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ایران د روغتیا وزارت تیر شپه وویل د سې شنبې له ورځې تر پرون ماسپښین پورې دغه هیواد کې د کورونا ویروس مړینه له 292 او د مثبتو پیښو شمېر له 2,326 ته پورته شو. دا له چین وروسته چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کیږي د یو هیواد دننه د پیښو او قربانیانو تر ټولو لوړې شمېرې دي. د ایران د پارلمان مرستیال مسعود پوزشکیان چې خپل د قلب جراح دی او پخوا د عام روغتیا وزیر هم پاتې شوی، په خپلو څرګندونو سره اندېښنې نور هم زیاتې کړې. د ویلي ایران کې د کورونا پیښې له هغه څه ډېرې دي چې رسمي اعلان کیږي. او د پټکو ایران اوس په منځني ختیځ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په مرکز بدل شوی. نوموړي د ایران په حکومت له دې کبله نیوکه کړې چې د ده په باور مقدس ښار قوم یې د کورونا ویروس له لومړۍ مثبت پیښې وروسته قرنطین کړی نه دی. د ایران حکومت خوندزی په هانتونونو ټولنیز او فرهنګي مرکزونه تړلی او د غرازی په زین سیمو کې د جماعت منځونه بند کړي. حکومت له خلکو هم غوښتي چې له کورونو راونه وزي، خو په قوم ښار کې د فاطمه معصومه زیارت چې هر کال زرګونه کسان ورزي تر اوسه خلاص دی. پزشکیان له کورونا سره د جدي مبارزې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د دې یو شمیر ډاکټران ملګري هم پرې اخته شوي دي. د ایران د پارلمان یو غړي عبدالرضا مصری وړ مورز ویلي وو معاینات ښودلې چې د پارلمان درویش غړي هم په کورونا اخته شوي دي. د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار او د ایران د عامه روغتیا مرستیال هم کورونا نیولي وو، خو اوس یې د ښه کېدو راپورونه ورکول شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي درې لکه